Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن پنځشنبه ده د مریضه دیار لسوه اتنیوی د اقربیا لړم نهمه او د میلادي 2019 د اکتوبر یو دیرشمه په دې لومړی مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د کابل ښار د برېښنا د بیرته وصل کېدو او نورو موضوعاتو تفصیل دروو لومړی د دې سات خبرونه د کندهار په سپین بولدک په یو چاودنه کې و ملکیان ټپیان شوي په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول او ناټو د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې د شکیل خواوو د ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ د خبرونو تفصیل د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول ډیر لس وسلوال نیولی دي د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل په نیول شویو کسانو کې دوه پاکستانیان هم شته چې مسیر او محمد عبدالله نومیږي او د په وینا کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلي وو د همداراز ادعا وکړه چې له دغو دوو تنو څخه یو د پاکستان د پولیسو غړی دی له بلې خوا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه اووه تنه ټپیان شول د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل پرون ماسپښین په یوه موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې اووه ملکیان ژوبل شول ویل کېږي چې د حملې هدف د کندهار ښار د اتمې حوزې د پخواني عامر جاجو ورور و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په نه دی اخیستی د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویه لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی وایس احمد صمیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
پولیس ملی ما در مسیر شارای پلخمری
دی وی ملی پولیسو د پلخمری سمنګان د لوی لارې په وښدو کې د نویو امنیتی پوسټو د جوړولو کار پیل کړی او دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي چې امنیتی ګواښونه بیخي ختم شوي نه وي په ورستیو کې افغان امنیتي ځواکونو په بغلان کې د دهنې غوري په شمول ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې دي د فرایش میروسیدون کې ادعا کوي چې د شار د صنعتي شارګوټیز مکه په غیر قانوني ډول یو شمیر وګړو ته ور ویشل شوی او په بدل کې بډه اخیستل شوی دی د فرایش میروسیدون کو ازادي رادیو ته ویلي چې په صنعتي شارګوټی کې د فابریکو پر ځای ځینې زورواکو پر قانون تیری کړي او شخصي کورونو باغونه جوړ کړی دي د فرایو وسیدون کې صدیق یار وویل
متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام په دې برابر باندې نه دی سوی او اکثریت ځکه هم نیول سوی دي او شخصي سرایونه جوړ سوی دي شخصي ملکیتونه جوړ سوی باغونه جوړ سوی دي
د فراوالی محمد شعیب ثابت ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو ادعاوي سم دي او په اړه به څېړنه وکوي په تخار کې امنیتي چارواکو ویلي چې د مخدره موادو دوه قاچاقبر نیولې دي د تخار د امنیت قمندانې وایاند عبدالخلیل اسیر پرون ازادي رادیو ته ویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست مامورینو ته داسې کیمیاوي مواد هم په لاس ورغلي چې د مخدره موادو په پروسس کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د خبرونو لازادي رادیو اوري په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپایي پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري د هغه شرکتونو دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ور باندې لګولي وو د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل چې دا بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله د مرکز له لوري تنظیم شوی چې مرکز پریاس کړي د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال جوړ شو چې سعودي عربستان کویت بحرین عمان قطر او متحده عربی امارات غړي دي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غشتونکو د وټلو هرکلای وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانسک په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړی دی. یان ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې مسکو د هم خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځه وباسي. د ناتو سرمنشي پرون د اوکراین په بندري ښار اډیسی کې خبریالانو ته وویل ناتو په زغرده وایي چې روسیا ځانګړی مسؤلیت لري چې خپل ټول ځواکونه او پوځي مامورین له ختیځ اوکراین وباسي او د اوکراین د ختیځ له بې ثباته کولو لاس واخلي. د اوکراین دولتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په دوو ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیسک کې د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیه ملاتړ کوي. او دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوی نل لیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. په دې ډول به د گاز پروم شرکت وتوانیږي چې د نورد ستروم دوه په نوم نل لیکه چې د روسیې گاز په بالټیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړ کړي. د روسیې د گاز دا نل لیکه 1230 کیلومتره اوږدوالی لري. د دنمارک حکومت پرون تایید کړ چې د روسیې حکومت ته په خپل اوبو کې د دې نل لیکې د تیرېدو اجازه ورکړې ده. زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نی وی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 اورید شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې برېښنا شرکت وايي کابل ته د وارداتي برېښنا د پرچاوي ستونزه حل شوې ده.
د نه کمرغان تر مخه او پرې زمون همکارانو شکولې د ټول وارداتي برېښنا به تور غوي او کاملا جوړ شي.
په کابل او نور شهرونو کې د برېښنا د پرلپسي پرچاوي لکه بل د عامو خلکو په کړهونو هم راپور لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وايي پراخ ساحل طالبانو تصفیه کړی دي.
پر شمال او جنوب باندې 40 کیلومتر مرځه ساحه کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شاروالۍ په نامه یادېدله.
په پکتیکا کې د روغتیايي خدماتو له کیفیت خلک شکایت لري.
کوم درمل سي روختونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیدي یا بيخي نه ورته رسیدي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټیټ ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ خبرونه او هم او مطالب د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم تر لاسه کولای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ زموږ د ویبپاڼه پته ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د وارداتي برېښنا پرچاوي پای ته رسېدلې او برېښنا به وصل شي. د دې ادارې ویاند وحید الله توحیدی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایا چې د هغه په وینا څو غیر مسؤولو وګړو یا واښو وګړو الوزولې وه په اساسي ډول بیرته جوړه شوې ده. د توحیدی په وینا د افغانستان برېښنا شرکت د دې ستنې د تخریب له کبله تر 6 میلیون افغانۍ زیات تاوان اوښتی دی. د برېښنا شرکت چارواکو د اکتوبر د 8 په ماښام خبر ورکړ چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګي آجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایه په ماین الوزولې ده. له هغه راهیسې د کابل ښار او تقریبا 11 ولایتونو برېښنا یا کاملا او یا هم قسما پرچاو ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې انجینران یې پر یالي شول چې د وارداتي برېښنا هغستن یا پایه چې الوزول سوی وه په اساسي ډول ورغوي، خو ځینې واړه کارونه پاتې دي چې نن به ترسره شي.
خو د نیکه مرغان تر مخامه پورې زموږ همکارانو شو کولی دا ټول وارداتي برېښنا بېرته ورغوي او کاملا جوړ کړي. فقط یو معمولی یو دوار کیانه پات شوې چې نو وخت شور باندې
توحیدی زیاته کړ چې په جنوبی سالنګ کې د وارداتي برق د پایو په بیا رغولو نږدې 6 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. د کابل شهر او ځینې ولایتونو ته د برېښنا د جریان د خرابېدو لامل یوازې برېښنا شرکت ته مالی تاوان نه دی رسیدلی، بلکې فابریکې، صنعتي پارکونه، روغتونونه او سوداګري هم متاثر کړي دي. د برښنا د جریان کمزوري کېدو حتی د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو د رایو د ګڼلو پر پروسه به اغیزې نه و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویندویانو د اکتوبر د میاشتې په دوهمه اونۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د برښنا د قطع کېدو له امله څو ورځې انټرنیټ دومره کمزوری و چې د معلوماتو د مرکزي سیستم یا سرور کار یې پڅ کړی و. د کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د برښنا جریان د سپتمبر د میاشتې له پیل راهیسې قطع وصل کېږي. د سپتمبر په نیمایي کې حتی په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د برښنا د جریان د خرابوالي په اړه پوښتنې کړې وې. وروستی وار کابل ښار ته د برښنا پر جریان د حملې خبر د اکتوبر د اتم په ماښام خپور شو. د برښنا شرکت چارواکو وویل چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برښنا یوه پایه په ماین الوزولې ده. د برښنا شرکت ویاند وویل چې د سیمې سختې جغرافیا د دوی انجینرانو ته کار سخت کړ او د الوزول سوې پایې ترمیم زیات وخت ونیو. وحید الله توحیدی وای
دا داسې یو ساحه کې و چې دلته د ماشینري د تګ امکانات هم ډیر کم وو او دغه پایا وزن هم تقریبا شپږش نه تر اتیش تونه پورې وو او زموږ همکاران مجبور وو چې دغه پایا هر یو ټوټه یې باید پلاس باندې تر یو نیم ساعت پورې باید دا غرته جګ کړی او هلته بیرته سټ کړی وو. د همدې لپاره لږ وخت کې هم شو.
د پروان د برښنا رئیس ناصر احمدی د اکتوبر په لسم ازادي راډیو ته ویلي و چې پایا یو سیمه ایز وسلوال چې په امپراتور مشهور دی الوزولې. هغه مهال د پروان امنیتي چارواکو په سالنګونو کې مسؤلینو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې وه. وروسته په پروان کې امنیتي چارواکو له پیش سره په تړاو د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو یې بالاخره معلومه سوه چې په جنوبي سالنګ کې د برښنا پایه چالو زولې وه. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل
دا د منطقې یو څو لوچک کسانو په دې منطقه کې اوسېدل او خپل د شخصي غوښتنو لپاره چې اقتصادي منافع تي وي سي دا یې خراب کړی.
حکم ډول شخصي ګټې مطرح شوی وي. وحید الله توحیدی وویل چې دا معلومات باید د افغانستان امنیتي ادارې خلکو ته ورکړي.
و موریدل چې د افغانستان برښنا شرکت وای چې لنن څخه به د کابل د برښنا د پرچاوي ستونزه حل شي، خو د برښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارانو کارونه څومره ټکنی کړي او لستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وای درې ورځې کیږي چې برښنا نه لري. د دې موضوع په اړه خان محمد سین یو راپور چمتو کړی.
سیوچینه وهل کیږي خو کوټه نه رڼا کیږي. په کابل کې د برېښنا نشټواله یو لوی ستونزه ده. د رڼانا د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو وب د کور د کارونې وسایل ټلویزیون موبایل دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکو 28 کلن الیاس وای د برېښنا د نشټوالي لامل زوی نن خونځي ته نه دی تللی.
صبح لباسای خداورت گفت مادر کالای نوتوس.
نن چې زوی غختل خونځي ته لاړ شي ویل دل چې کالی وتنه دی وی ویل نظم حسن فیان میرا پوری خان دی ز امور ډیر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشټون یوازې د الیاس زدکړې نه دی اغیزمنې کړې، بل بلال احمد یو محصل دی چې وای د شپې لخوا باید درس ووایي خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشټوالی صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشټوالي له امله له درې ورځېنی ځنډ وروسته خلاصېږي. شفیق د دغه کارخانې خاوند دی. د په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشټوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې مونږ برق نه لرو پر صنعتي پارکونو کې. په هر ورځ تیرېدو سره 40,000 to 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسی.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانې شته، خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانې دي چې سباندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشټوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادي راډیو ته وویل
دغسې مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی تر یوې هفتې پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او له دې ناحیې څخه ډېر لوی ضرر خصوصی سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته د پیخیږي چې د سره هم د دولت اواید کمیږي او هم یو ډیر شمیر خپل کارګر له لاس اور کې.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ څه ویجاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سات و بجاو 15 دقیقه شوی اوس به هم احمد شبر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
نیویورک ټایمز طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیز مسله څېړلې ده. د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د سیشن بی پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل حکومت په طالبانو سره د سولې خبري په دې شرط وکړي چې دا ډله یو میاشتنی اور بند وکړي. د ورسمنې په باور شای لدی شرط سره د سولې خبرې نورې پیچلی شي او طالبان لدی سره مخالفت وکړي. طالبانو بیا بیا د افغانستان د حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو سره مخالفت کړی او هغه وخت هم د خبرو ته چمتو نه وو چې افغان حکومت پرته له شرطه له دوی سره خبرو ته حاضر وو. طالبانو ویلي دي چې هغه وخت د حکومت له اساسو سره خبرو ته چمتو کیږي چې حکومتي استازي د بین الافغاني پلاوي برخه وي او واشنگتن اعلان کړی وي چې خپل پوځان له افغانستانه باسي. نیویورک ټایمز د غربي چارواکو په وینا لیکي هغه مهال د طالبانو او افغان حکومت استازي شای مخامخ خبرو ته چمتو شي چې د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیاوړی شي او د باور پیدا کېدو لپاره مثلا کېدای شي چې زندانیان سره تبادله کړي او د شخړو د کمیدو ژمنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت د مشروطې سولې په اړه د طالبانو استازو ویلي دي چې دوی په خپل پخواني شرط ولاړ دي. امریکایي ځواکونه دي ووځي د دې په بدل کې به طالبان د القاعده په سیر له ترهګر وډلو سره رابطه قطع کړي او بیا به بین الافغاني خبري وشي چې په هغه کې به هم اوربند وارلمخه شرط نه وي خو کېدای شي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر اوربند بحث وشي. نیویورک ټایمز بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین خبري راخیستې دي چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د نهو پړاوونو خبرو ته اشاره کوي او وایي د سولې خبري بشپړې شوې دي. په موافقه کې د اوربند په ګډون ټولو سوالونو ته ځواب ویل شوی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سترات فور کامنټري خبرونه لیکي چې واشنگتن له خپلو دوو سیالو هیوادو چین او روسیې سره په تماس کې دی. خبرونه د اکتوبر په 15مه ماسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د دې پروسې په اړه د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره خبرې کړې دي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې نهایي هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه له سیاسي لارې هواره شي. د سترات فورس کمیټري خبرونې د دې خبرې کړې مقالې د لیکوال په باور که سوله وشي افغان یاغیان به په قدرت کې شریک شي او نتیجه به یې دا شي چې چین او روسیې ته به لار هواره شي چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او په دې ډول په افغانستان کې له ترهګرو سره خپله مبارزه پراخه کړي. خبرونه بیا لیکي تر هغه چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور لري د دوامدارې سولې واک د واشنگتن په لاس کې دی خو له طالبانو سره د ماسکو او پیکینګ په مخ په زیاتېدونکو روابطو باید سترګې پټې نه شي. نو د خبرونه په باور د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته اړتیا لري.
د هلمند امنیه قمندانی وایي له 300 کلونو وروسته د نهر سراج ولسوالۍ ډیرې سیمې له طالبانو څخه بیرته نیولې دي. سمون مل احسان الدین هلمندي په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې له طالبانو داسې سیمې هم نیولې چې په تیرو 300 کلونو کې دولتي سرتیری نه ورغلي. له هلمنده د الیاس دای راپور واوري.
امنیه کمانډان وای د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ کړی دی. سمونمال احسان الدین هلمندي چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول ول په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څو باندې 300 کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیاته کړه غواړي شارت نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حمله او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهر سراج کې عملیات کوم عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلوې د هغه کمربند څخه 12 کیلومتر پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 13 کیلومتر مرجع ساحه کې پرمختګ کړی دي چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده، ولته قوي کمربند پکښې جوړیږي او هم هلته هم دلته خلک اوسپینجري ولسونه را روان دي، زموږ ناسې ورسره روان دي چې د دې مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یوه د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 95% یې په تیرو څه باندې 18 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیره سوې ده چې اکثره وخت نه امنه او د ترافیکو پر مخ بند وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیري نوي سیمې نیسي ودې ساتي او ورسره جوخدي په امن سیمو کې هم د نامنیو په ضد لاس په کار سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګاه، نادالي او نوه ولسوالۍ دي هم نام نوی ته نه پرېښودل کېږي.
نهر سراج او نورو سیمو کې روان دي، د دې عملیات موږ ستاینه کوو او واقعاً دا ښه کار دی او نیک اقدام دی. ولې کم ځایو کې چې نامنی ده په ښار کې اوس پیل بیا نامنی زیاته سوې ده او په نورو سیمو کې نادالي کې ناوه کې باید په ډېرو قوي تدابیر ونیسي، په ښار کې هم امنیتي تدابیر ونیول سي او په نورو سیمو کې هم باید قوي تدابیر ونیول سي.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړی د لشکرګا په شمول د ګریش کولسوالی ډیری سیمې خود نادالی او نوی ولسوالی په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللې دي او د هلمند امنیه کمانډان لخوا دا خبره چې ډیری سیمې تر خپل ولکه لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. ملګري استاګي د ازادي رادیو هلمند.
د پکتیکا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې له معیاري روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د پکتیکا یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي. له دې سیمې څخه د اسرې رادیو د خبریال احسان آریان راپور اوري.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نشي. دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کېدل، د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بې کیفیت دي. لکه مسی او ایچ پی ام اداره راغلی ده، درمل بې کیفیت سوي او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي. همداشان په هغه سیمو کې سیاغل ته زیات پرسونل ضرورت ده، سی باید نور پرسونل په دندو وګمارل سي. دوی د غشته تشکیل دي پرسونل هم کموي او غوړ سي غماشات سي کوم دغه دوی ته بچت سي.
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیږي یا بيخي نه ورته رسیږي، او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټټ ده، د درمل دي سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې.
خو د پکتیکا د روغتي ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځنستونزې افغانستان شموله وبلله. نو موړې وایي د روغتي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشه د ازادي لاریون به نن اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام فی ګوند یا فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون بیا د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان ژغ وکړ چې استعفا وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ازادۍ مارچ غړي به نن د اسلام آباد په اچناین سیمه کې د اتوار بازار په نوم مارکیټ ته په نږدې میدان کې لمن وغوړوي. هغوی به د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو د غوښتنې تر څنګ خپلې درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصول ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشی سي چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لاهور ښار د نیاز بیگ په سیمه کې د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې
ازادۍ مارچ
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ویلی چې عمران خان به هیڅکله له خپل مسؤلیت او ژس پکې نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق پرون خبریالان ته وویل، تاسو پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه او فلمونه وکتل چې د مارچ ګډونوالو یوازې ډنډې نه بلکې کلاشینکوفونه لېږدول. فردوس عاشق وویل چې هغوی د ازادۍ مارچ په دقت او له نږدې څاري. په پاکستان کې یو شمېر نورو سیاسي حزبونو لکه مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل او پښتونخوا عوامي ګوند هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ روان شوی مارچ ملاتړ کړی دی.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرته کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یو 14 کې لښ تر لښه 8 تنه ټپیان شول. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لوی لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. او د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ.
د ژوند رنگونه
زوانو مدام حبیب ده که درت وای چې دلتا په کوم کار باندې تاسو مصروف یاست؟
ورکه باندې تولیدی لرو، زنانا جامو یعنی وطنی جامې تولیدو.
دغه نارینه له کار ډیر شکایت کوي، وای چې کار نسته او پیسې نسته پیدا کولای. دا رښتیا ده که څنګه از خبرې کوي؟
ها نه ولا کار بر خرشتي هم نشته. پروسه کال دا وخت زما تقریبا 22 خیاطان کار کولو. اوس سیدی اوس درې کسه پاتې دي مثلا،
یعنی میرمن سوداګر دی او څه خرڅې دوی موای چې بازار خراب
بیخی بازار، یعنی 90% بازار خراب ده.